دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې دا باندې خن یو بجدا په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار لمبو مندر ته هر کلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د روانې غړې برخه د خواول. د دې سات تازه خبرونه له اسرار لمبو مندر. افغانستان وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدو درې مشکوکه وسلوال وجلي. او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سرګندونې بیګا د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستاني پوځ ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل په وجل شو کې 25 پوځیان، 4 ولسی وګړي او 13 بیت کون کې شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید کون کو ترشا افغان دولت لاس لري.
افغانستان می بارډرینګ ریجن می
په افغانستان کې د پولیسو سره نږدې سیمو کې ډيري ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستاني پوځ ویان ویلي وو 44 وسلوالو چې د پاکستاني ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستې وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک په یوه کیمپ برید وکړ. د برید زمواري د تاریخ طالبان پاکستان ویان محمد خراساني اخیستی. د پېښور بډه بیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نشي ویلی چې دا برید د امریکا بې پیلټ الوتکو ترسره کړی او که د پاکستان خپلو بې پیلټ الوتکو کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکره پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایس سم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر سره راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. په پېښور کې میاشت د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه ورکړل کېږي. خان بادر چې د شوال سیمو اوسېدونکی دی مشال ډیو ته وویل چې دا یې څلورم اختر دی چې په کډوالۍ کې یې تیروي خو د په خبره د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کېږي.
او خپل علاقو ته نه شو تللی، خپلو خپلوانو سره نه شو ملاویلی. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیم په بنو کې دي او نیم په بکاخیل کې دي، فاربنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور 5 دینو باندې تقسیم شوي. نو دا مونږ اوس که هم غواړو مونږ یو ځای نه اختر په یو ځای تېرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې په یو ځای کېدی شي.
نور هم یو شمېر زده کوونکو نن له مشال په خبرو کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې دوی کالجونه بند دي او دوی ته حکومت اعلان شوې مرستې نه ورکوي چې ځان ته پرې ټیوشن ونیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشال ډیو ته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. چرواکی دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړل شوي دي. د بلخ سرپرست والی محمد نور چې دغو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ یې دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چرواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. تحصیل مشل دیو خبرو نوری د ایران ولس مشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ یې د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره د روحاني مرکه چې سبا به خپریږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلې. نوموړی وایي د ایران خلک امریکایي ولس ته احترام لري. د یادو مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یوه له هغو عواملو ده چې په امریکا کې یې اپوزیشن د هغه اټومي تړون پر ضد راپورته کړی پر کوم چې د روحاني د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامي او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوي. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د مشال رادیو خبرونه وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې خبرونه موږ په پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان فوج وایي د پېښور بډبیر بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وای په باډه کې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو پر وخت وران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي.
فرنیچر ٹیبل او بورڈ دے دوی اگر ارینجمنٹ پکے کڑے دے کم چنور اوران دی جزوی طور باندے اگوی کی مرمت کار شروع شوے دے.
19 پروگرام مدرسے پا اسنی اثر کے مو پا پاکستان او ترکی کی دا مدرسو پر تلیز جا جا خستے
دے دا غزائی شاگر چوی دا غا دے نوری نڑے خبری کہ آگا دے نڑے وال تاریخ نا چنڑے کی ستیر شوی و اوز ستیرے گی.
دوی مونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې بعد د نوی هندی فلمونو ٹریلر واوري.
سر کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائے.
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
دا او نور رپورٹن ہم لرو لمشال راڈیو سروس. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان فوج ویلی پرون د خیبر پختونخوا په بډبیر کې د هوایی ځواکونو پر مرکز شبي بریت کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې خبریالانو ته د پاکستان فوج وایان میجر جنرل آسم باجوا وویل چې د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. البته د زیاته کړ چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به ښایي د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال رادیو خبريال غلام قسم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریت تنظیمونکو بریت کوونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کی پلان شوی وو او دا افغانستان نه پدې عمل درآمد کېدلو او هم دا غزینه کنٹرول کېدلو. دی کی ټول یو کم دشتنه شهیدان شوی دی چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وژل شوی دی او څلور نور ولسی وګړي وژل شوی دی چې د هوایی ځواکونو سره یې ملازمت کولو. خو د پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنی د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو په شا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں, اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایي کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس برید کوونکي د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوي وو, خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے. ان کا آبجیکٹیو
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وژل شوي دي. خو هغوی په دغه ځای کې وژل کېدل نه غوښتل, خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشي علاقې ته پرې نه ښودلی شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشي علاقه کې دوه نیم زره خلک اوسیږي. دوی د حساسې علاقې نه هم ډېر لري وساتلی شو. نو د دوی د تنظیمونکو چې کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نه شو. د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کوونکي په درنو او جدیدو وسلو او بارودي موادو سنبال وو, خو په انخته کې هیڅ یو برید کوونکي ځانمرګې برید نه دی ترسره کړی او ټول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
ترنو درکو مشال ریډیو ته تاسې غوږې د پاکستان د سرحداتو او قبایلی سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته حکم ورکړی دی چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې دی د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دی د هغوی حاضری هم باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې شبي غونډې کې ویل شوي چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځین داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي. او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکو په داو لګیدلې ده. لمشل ډیډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکریټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د پفوري توګه رو باسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه.
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټې پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغه باندې د اختر نفس یو فیصله دم وشوله چې هغه کې دوه حلقو والا سینګان سینیټران او پاتې سیکریټ والا بکینی وغه به باقاعده یو یو سکول باندې غوله ریپورت ورکړي چې دې کې تعداد زیات تا. نو دا یو فیصله وشوله چې دوه کم ترتیب به چلی. نو دې کې به ټول پارلیمنټیرین په اعتماد کې اخلي. بدقسمتۍ نه ډېر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناست وو تنخواګانې اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې داسې خلکو باندې سخت ایکشن دې واخیستل شي چې کم خلک تیارې تنخواګانې اخلي په بار ملک کې.
کله چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل, نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټه تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه
استاد په سر باندې 300 نه واخله تر 400 شاګردانو پورې
استاد پخپل بیا حاضر هم نه دی، هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی، او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي، لکه اول خو د ټولونه چې کم ړنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي، بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چاردیوارۍ نشته، د کرسۍ میزونه نشته، د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده، چې زه وایم د سکول او د ایجنسی افسر ترمنځ او د ایجنسی افسر او د ډایرکټر ترمنځ او د ډایرکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلی نظام وي.
غونډه کې دا هم وویل شو چې په فاټا کې د ترهګرۍ له وجې د ړنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي، او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړو ته داسې غوږې. د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمیر میشت د وزیرستان کډوال وای چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږې شوې، او په دې مرستو د دوی د کورنیو اړتیا نه پوره کیږي. نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې واورو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوې، او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کیږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبال ورکول
د خوست د مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بېځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون مونږ ولمنه دي، پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. مونږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپل خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزوې، د سره باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواښا دوی ملک کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو، د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پروژې جی اس ډی پی او نړیوالي اداري یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او فوزي عملیاتو پر وخت وران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. دوی زیاته کړه چې وران شوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له کبله د باړې په زورګونه زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسمینه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابعه کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی اس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی
او د باډي سیمي او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زر جوړ کړل شي
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي ویرون شوې دي خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلیونیا کړه د عملی جما ور کړلای شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي
د خیبر جن سید تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وې چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو درکو عزو بنوتا د خیبر پختونخوا د بنو خار دکاندارانو وای د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی د لګول شو جرمانونه تنگ راغلي دي دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي د دکاندارانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې ورو
د بنو خار دکانداران وای زلی انتظامیه ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 300 او 300 پورې پرچه ورکوي د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامیه پر ضد ناره وهله او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې بے ضایع نه تنګوي یو دکاندار شافی یازوای شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبی وکړي خو دا جرمانه چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي
صاحب امی جی نرا ډیر څنګه کړی بیا خبر اور کې کې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبل چې تو ته چې جی گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا وې چې راګې دې نه به 10000 کوتا
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دی خو دومره وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچه ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفائی نوي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوی وي او یا ناکس خوراکي توکي خرڅوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا درنو درکو مشال اړیکه تاسو غوږی د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وایي د دغه سوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو نه میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوی چې یا خود ترهګری په پیښو کې ککړ ول او یا هم له وسلوال ډلو سره یې اړیکې درلودي دغه سوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د نیول شو کسانو تبه له قانون سره سم سزا ورکول کیږي نور تفصیل کوټینه د مشال اړیو خبريال خدای نور ناصر راکوي
د پاکستان په بلوچستان سبا کې په تیرو نه میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوک کسان نیول شوي دي د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې یعنی تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوالو او یا هم د هغوی ملګري هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قامی کړنلاره کې ښه رول لوبولی او دی نیول شوی کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سم سزا ورکول کیږي
نېشنل اکشن پلان مې جو هماري جو پرفورمنس
په قامی کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباو او په دې مده کې چې څومره هم کسان نیول شوی ک واقعي حقوقي کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګری په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سم سزا به خامخا خبر کول کیږي
اس کے مطابق ہم ان کو ٹرائل کر لیں گے
بل اخواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې اته زره کسان نیول سوي آیا د دې قانوني تقاضي پر دې کیا دا معلومات له هیڅ چا سره نشته
یہاں پہ ایسا ہے کہ جو 8000 کا ذکر آیا ہے
دلته په دې هیواد کې اکثر داسې کیږي لکه اوس چې د دې اته زره کسانو د نیولو ذکر سوی دی خو د دې تفصیل هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول سوی دی د دې هیڅ ذکر نشته نو ځکه دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او کیا
قانوني مو پوره کیږي یعنی
د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قامی کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو سوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پایل سو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
درنو اوردونکو د بلوچستان د بشری حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل هغه بیان وضاحت په تفصیل سره وکړي چې پکې دا دعوه کړې و چې په صوبې کې حکومت پلوه وسلوال ډلې ختم کړل شوې دي ډاکټر عبدالمالک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی فوج د بیلتون پالا بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو
ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و البته د دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي
لشکر په نامه لشکر جنگی په نامه تحفظ بلوچستان په نامه ابول په نامه جماعت الدعوه حرکت الانصار دا د گورنمنٹ سپانسرڈ ارګنائزیشن جوړ کړل ایز ا چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړل کم کسان ویل چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بےچینی سره بےچینی ختم شي دا خلکو دغه چمونه کوله دا گاډیانې دا اصله دا خلک ولدیت فلاں قومیت فلاں دغه ځای اوسېدونکو دي دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسلوالې ډلې غلې شوي دي خو پر ځای نور کسان برتي کړل شوي دي
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو خلکو و پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنام شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی هم هغه سي کار کوي لکه پخوانی او چې کول
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړي دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده
هغه دا وجه وو چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالې دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر سزا ورې چې دا دعوه نه کوي او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنرز وو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو یعنی سیل کار د خپل مزي باندې کوي غلط دی دې پر دا شی ختم شولې
په بلوچستان کې ل شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سي زرايسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردیشاته ل جلا وطن خان افکلات امیر سلیمان داود او د وجلسوی نواب بوکټی ل مسی برهمداغ بوکټی سره خبري اترې روان دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غرابیتو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلاو وسلوالي ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درانو ودونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسې لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو وخت شوه د ماسپخین یو نیمه بجه. اسرار العالم مومن هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بلنو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې له خاورې یې د ګاونډۍ هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی دا څرګندولې نن له مشال ډیو سره د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړې چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وې. د پاکستان پوځ وایي په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی و. د پېښور او بډابیر برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شو او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشالو ته سره په ځانګړو خبرو کې دغه خبرې وکړې. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د رښتوالي له امله د باړې په زورګون از د کوونکې د تعلیم ترلاسه کول نه بې برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ډوته ویل چې دوی د بدمنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت په وران شوو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پھیلوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. نوموړی وایي دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. د امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغه پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له سبا یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
دا خبرون لنډیز مو د اسرار العالم مومن د واورو د لوس وخت شبې دی. د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښ شو. د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فل لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسې خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تذکر شوي نه دي. دا میشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساینسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا میشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2030 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیږلو نه وړاندې پرې تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیږل کیږي چې تر اوسه پورې یو مشن هم دغه ځای ته نه دی لیږل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیږلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم
و لوی پرزه یا برخی جوړ کړل شوی دی او دا به ل جا سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاس کې یو سرنګ او ل یو بل جا سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلایي مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلایي جاز کامیابه ازموینه شوې وه. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو سلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطې کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډېر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغه ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بي ځای کېدی شي او پیخي هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کېږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسېره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز دا متاثر کیدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ باندې خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس باندې معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسبل روگ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سٹریٹ آؤٹا کمپٹن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دا وڈز دی.
بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې یې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالی ووډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړی ځل د یو سړي خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وی چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګرل با د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هالو دیر They're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight.
Give them something different. Lily. You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my own life. They could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیم شیکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فیسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیم شیکسپیر دا ډرامه په 1603 کال کې لیکلې وه. دا یو تاریخي ډرامه وه چې پکې د سکاټلند پاچا مکبیت د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوي دي. پاچا مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter. I feel now the future. Hail, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions in my mind. Life's but a walking shadow. Honor. Love. A friend. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دیکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ 60 लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
आप
लड़की, हर लड़की आगे बढ़ेगी, हर लड़की पढ़ेगी। गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी, वो उड़ेगी।
لیندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه و په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي فلم تلوار به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته وړاندې کیږي
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں مطلب دونوں واپس نہیں چلتے کمال ہے
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار آئی ایم ہینڈلنگ انگلش سر کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے دس گناہگار چھوٹ جائیں
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں
رمیش کی جان تھی شکریہ آئی ہوپ جسٹس از ڈن
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے
انصاف انصاف انصاف ہوگا
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
درنو اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال لاډیو بلې اونیزي خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخستل شوی دی دا خبرونه احمد شاه زمي هر اونۍ تاسو لپاره جوړی نو راځي چې د دې اونۍ پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو
د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شول کېدل خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې سمو دا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دینی زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دوران یې دوه یا درې میاشتې و دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو څومره دا وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځی ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسان مې د ورغلم کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې پاړه وپوښتل نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950
په ترکیه کې د امام خطیب خوانځیو یا مدرسو تاریخ 1950 کال ته رسیدي. په 1950 کال کې د دې خوانځي د لومړني مدیر او بنسټی خودونکو محمود جلال اوکتن په زیار په هواد کې لومړی امام خطیب خوانځي پرانستل شو. هغه وخت دیموکرات ګوند په واک کې و. عدنان مندرس وزیر اعظم او تفیق الری د ښوونې وزیر و. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 1600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له شپږم څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې همې دینی او همې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنی د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بل خوا د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 6 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی سر ته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام خطیب موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریمی په ځواب کې وایي:
چونکی دین اهمیت لري مؤسسه. اگر یتکلی
که چیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. که چیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شویو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستي دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بل د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نږدې کړې په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلتا زمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تا یوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے. دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پاڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا. دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پاڑا در سنوائل کی نفسیات، طولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره شهر کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دل تا دوی د دینیز دکړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولان په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شیدا ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري، ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولای شم، هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ شوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې څه طریقي د هغوی نه ټولو نه خبري، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام تی کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې اوم نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې و. هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی و. زما له یو ملګری سره موبایل و، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا ما استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی. ما هر سهار ویښه پوهوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پی کولای شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.